السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت لیکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دېرش کلونو زندان محکوم کړي دي. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده که نه؟ خپرونه کې پرې راپور لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خپرونو ته ځانګړي شوي. دا به هم راسره اورئ، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل وغندل. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې سوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و، نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړې امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یوه جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل سوي دي. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړله. د ولسي جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یوه خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
لبد مرغنن بیا هم په شورا کې هغه حالت یو غشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزه حل کړو، خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه له سورزو راهیسې روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسي جرګې رئیس ګڼي، خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50+1 رای نه دي ترلاسه کړې. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات سوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قومندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه، یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی دی سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپله دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري، نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوه تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوې دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالي رتبه مشرې ثنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داور د قافلې سره پاغي باندې دز وشو. پاغه دزو کې ډېر ګنښ مې تعداد کې ملګری لګیدلې دي. کوم ملګری په دغه دی په کار د شدي هسپتالونو ته ځان ورسي، کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولي شي، کاغه بنو ته ځان رسولي شي، ځکه چې بنو په روډ باندې شویل د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگټن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم بل ایرانی سیال سره په یو کانفرنس کې ویل چې بغداد د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگټن لګول سوی بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایې ورکوونکو غوښتنه سوی چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسا، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبې خپلې رایې کارولې او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان شي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې د مسایل لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه خوده لیده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان لمسول لال ګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید چې خوازي اځي اخیرانو سره په یوهی ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي په بهرني خوازي په مجلس باندې پیلوي چاغي اخیران نشي.
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې مهسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم میبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذبیب کرده.
تذکره دارن
این تذکره. شما ببینید من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګا صرافانو د نامنۍ او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. موږ آزادي رادیو نه اوري او سمرازو د خبرونې لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښیي. په دغه راپورونو کې دایدا هم شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړ شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې دي. دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی نن ازادي رادیو ته ویل ل زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړ شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یونما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړې دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په څیر جنګي ډلو نه اوس او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنګي اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هر ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو وام ورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو سازمان هم د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤول لال ګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اشرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي که بهرنۍ قواضي که په مجموع مخالفین وي چې هغې اشران نشي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موغندلی دی. که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو. که د طالبانو دغسې عملونه تکرار کړي وي، که حکومت کړي، که بهرنۍ قواوې کړي، موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو. د هغې د چارواکو نه غوښتنه کوو چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي. قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنې دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو، موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی دپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان به مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کومه ده؟ مثلا اقدام باید څوک په افغان
په دې برخه کې؟ اول خو د طالبانو رهبری ته پکار دي هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې په خپلو اعلانونو کې کوي او په خپلو څرګندونو کې کوي، هغه ژمنو ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپلو جنګیالیانو نه چې دغسې ناوړه کړنې ترسره کوي باید په خپله باندې طالبانو رهبری د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویمه مرجع په خپله باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي، ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تروسه پورې طالبانو ډیر زندانونه دولت قومندی قواو مات کړی دي، ځکه نه زندانین د خلاص کړی دي. همدغه سې درې مقوا چې د اغا نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه به اصلاح په کار شي، ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګری ملتونو د پخپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس طالبانو درسونه هم واضح شوي په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګری ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغه کولای شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي او که بیا ادرس ته پوښتنه ونه کړي هغه کولای شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغه پیښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې د آزادي رادیو خبريال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې و.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د پاوز د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نخته راپورونه ورکړل شوی دی. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویل دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پاوزیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادعا کړی ده چې د پی ټی ایم غورځنګ ورو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس له شمالي وزیرستانه د ازادي رادیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دي. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ وريدونکو تا وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولیس سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو انخته شوی و چې په هغه کې درې فوجیان وژل شوي وو. دا غنه پس چې څنګه په معمول کې وي فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغه کې بیا ځایي خلک د تور پورې کوي چې عام ولس په هغه باندې تشدد شوی وو، هغه ځورول شوی وو. نو عام ولس را پاسېدو دلته یو درنه پیل کړه، یو ناسته وکړه. دغه ناسته د پرون نه شروع وه. نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلی د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسټه ته رسیدلې دي. نو دلته چې کم د وینا ده د چې کوم درنا یا د ناستې کوم خلک دي هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رال د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځئ، مونږ ته مونږ پوره مناسته ده او احتجاج دی. نو محسن داوړ هم لږ شپه وړاندې چې مونږ سره خبرې شوي، نو هغه هم دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسټه کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه او ډزې پیل شوې چې په هغه کې شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه چې په هغې کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر دواړه دغه کوم تا چې ویل چې ګډوډي پیل شوه، ګډوډي جوړه شوه د محسن داوړ په وینا باندې، دواړه لوري په یو بل باندې ډزې کړي کنه؟ یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په ورزنګ په غلو ډزې کړي؟
بالکل. په دې کې محسن داوړ او دغه رنګ کې چې کوم ترنې خلک دي هغه دا وایي چې په دوی باندې ډزې وشوي د فوج طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصله په هر څه باندې بندیز دي، نو بیا دوی څنګه ډزې وکړي؟ خو بل طرف ته فوج بیا چې کم دی د پاکستان فوج اماړي کو څنګه هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې وا حمله کون کې وژل شوی دی او دوی په فوج باندې برید کړی دی. په دې کې دوی وایي چې علي وزیر او د ګرین وزیر جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر دغه گرفتار کړی دی او مخسر په سلټون روان دی. خو مخسن لګه شپ اوډاندې خپل هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلی دي چې هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی، خو ډېر معمولي لګ په لاس باندې لګېدلی دی چې د تشویش څه خبره نشته. البته د دوی ډېر ملګري چې کم دي ژوبل شوی دي، خو په سیمه کې کرفیو ده څوک هم چې وځي نو پاغه باندې بیا ډزې کیږي، نو څوک وتلی نه شي، ټوله دغه سیمه بنده ده. بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي، تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلي دي، نور په لارو کې وکی په مشکلاتې خلک ایثار هم دي، نو خلک غوښتنه کوي، دا درنې خلک هم غوښتنه کوي، ځایي خلک هم دا وایي چې دوی دپاره لارې کولاو شي، چې دوی ته به د وینو ضرورت وي، چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان دي هسپتالونو ته ورسي. خو بیا بل طرف ته د پوځ هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي، چې هلته درملنه روانه ده. دغه رنګې حالات چې کم دي روان دي. مننه
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د سانګې خبریال عمر وزیر چې د غلطۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د ډزو په اړه معلومات ورکول. بیرته راګرځو کابل ته. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 1.5 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي، خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 6 کلونو کم تثبیت شوی، قانوني په اعدام حکم نه دی. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملینو په نیولو کې ناغېړي کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لوري په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په 1.5 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 599 او 540 جزا کور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 1.5 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د محساب لار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورن کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیات دي، خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي. زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم، دا چې د دوی عمرونه له 6 کلونو کم ښودلي دي، زما په حق یې ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوي او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لورې وهل او ټکول شوي، هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوی مهسا د کورنۍ مدافع وکیل سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید پر خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعد امرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړی وای. ولی زما ماکل ته ویلي چې غاګ دې مه باسه، ولی دا ستونزه موجوده وه. د محساب لار ادا کوي چې پولیسو مقتولی ته په نجات ورکولو کې ناغېړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لخکرګا صرافانو د نام نه یو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. په دې ورسوي کې په لخکرګا کې په سپینه ورځ غلاوی ډېری شوی چې د دې خاریانو تر اتسنګ د کاروبار خلک پوزې تراوسی. پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوی توکي نیسی، خو د دې خار د کاروبار خلک کم بولي. دا چې په لخکرګا کې د وسلوالو غلاو غلاوی ولې ډېری شوی او تر شای څوک لاس لري په اړه زموږ همکار الیاس د ادارې پور رسولې.
د شهر په زړې منډې کې صرافانو د خپلو سرګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنو یو وسلوالو غلو په اعتراض کې کاروبار او دکانونه بندوي. د لشکرګا صرافان وایي کلونه کیږي چې د نامنو یو منظم غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخته ولاړ ول، ازادي راډیو ته ول تیر ورځ څو غلو چې د ځان سره وړې وسلې او تیری چړې هم درلودلې، یو صراف واه او پیسې ځینې یوړې.
پر بجې شل د کېوې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، دغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل شو او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله، چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځه لس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستې او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم افغاني یو لکه نوي زره بل قلم چې دا ځینې وړي او اوس پیلن زموږ سره په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصده خوندېوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه ملا خلیلداد صراف غلو وشکوي، چې اوله صرافي زما و بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ ورې وویشتې، روپۍ ځینې یوړه سولې.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانوم ناخلې، خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولی. څه موده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی، که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیشه د اولې او زی او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترې کې سوي ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارېیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه قمندان سمونمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډېره ده، د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام پاړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور لمخه ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمن ټومي موافقه وتلې او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو، مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. څارونکي باور لري چې تهران پلوړه کچا د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پښتنې لاره د خپل خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې لمخې ایران په هغه کچا د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو ورتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې امریکا سره په لوی لانجه کې ښکیل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد حلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د حلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتي لپاره میلمه کړی وو. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وشو چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همداراز د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبری اژانس د راپور لمخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور لمخه خغلی ظریف په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وباله اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.
زموږ غږ آزادی راډیو ناوري درنو دوستانو په کابل کې سالور بجی او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و، نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو وویشتل سو. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یکشنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړله. د کندهار چارواکي وایي د خاکریز او د کندهار د مرکز ترمن غزیدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانیستل سوه. په دغو عملیاتو کې د 1500 وسلولو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي لوبه کوي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنګټن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه سوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه تمریناتي لوبه له انګلستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به سبا د کابل پر وخت له غرمې وروسته 2 بجې پیل شي.
قرار است فردا تیم ملي کرکټ افغانستان با تیم ملي انګلستان مسابقه دوهمه تمریناتي خود را قابل دوری است که این مسابقه مسابقه دوم تمریناتی جام جهانی خواهد بود.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جمعې په ورځ له پاکستان سره په خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه کې د درې وکټو په توپیر په لومړي ځل پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مې میلادي میاشتې په 13مه د لاس لوبډلو په ګډون به په انګلستان کې پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه له استرالیا سره ولري. د کابل د رسنیو ترمنځ پیل شوی د فوټسال رمضاني جام سیالیو د کوارټر فاینل پړاو پیل شو. د روانو سیالیو په دې پړاو کې 8 لوبډلې برخه لري چې ګټونکي 4 لوبډلې نیمایي پای لوبې یا سیمی فاینل او بایلونکي لوبډلې له سیالۍ وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن شپه د دغو سیالیو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو برخې لوبډله د افق خبرګزاري لوبډلې پر وړاندې ځي او په دویمه لوبه کې هم د ولسمشۍ ماڼۍ د نشراتو د برخې لوبډله به د پژواک خبري اژانس لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د سیمی فاینل پړاو د جوزا په 11مه نیټه ترسره کیږي. له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې دغه جام د لاس رسنیو په ګډون په کابل کې پیل شوی دی. او د اسپانیا د فوټبال جام د وروستیو لوبو په لړ کې والانسیا د بارسلونا پر وړاندې 2-1 لوبه وګټله. والانسیا ښه لوبه پیل کړه او بارسلونا لوبډله یې تر فشار لاندې ونیوله. په لومړۍ نیمایي کې د بارسلونا پر وړاندې 2 ګولونه ووهل، خو د سیالۍ په دویمه نیمایي کې د بارسلونا لوبغاړي لیونل میسي یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو او بالاخره والانسیا په 2 ګولونو بریا خپله کړه.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه مو له فیروزی عزیزینا واوریدل. دا او نور ټول خبر شوی مطالب زموږ پر ویب سایت هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم 2 اونیزی خبرونه د انصاف پلټه کی او ورکشوی عزیزان خبرونه نشر ته چمتو دي. دا هم را سره واوریل ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کی
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت
خو مسؤلین څه وای
کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خر د کلی د اوسیدونکو نظام الدین ستونزه راخستې ده. د خپل کلی د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د کلی په کورونو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي او له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ډېر ځلې مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. دی وایي تر اوسه څو کورونه وران شوي او ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. دغه ستونزه مو د لوګر له والي ښاغلي انور اسحاقزي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نظام الدین او ورپسې به د لوګر د والي څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
نوم مې نظام الدین ده، د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خر د کلي څخه غږېږم.
مشکل هم سو
موږ مشکل دا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې امنیتي سرتیری راغله ده لوګر ولایت زرغون خر کلي ته د عملیات په موخه. نو دلته د شخصي کورونو او هغه مسکونی کورونو چلته فوالته کورونو خلک فامیلونه اوسېږي پکې. په دغه کورونو کې دوی ځای نیولې ده او لدې ځینه دوی بریدونه کوي په طالبانو باندې. نو خلکو ته ډېرې ستونزې او مشکلات پیدا کړی ده دلته.
دغه امنیتي ځواکونه چې دلته راغله او ځای په ځای شول د خلکو په کورونو کې، دې کورونو کې خلک نه وو؟
نه خیر، دلته کورونه په دې کورونو کې خلک اوسېده، ولې دوی دا خلک مجبور کړي چې خپل کورونه ترک کړي او خپل کورونه پرېږدي بل کور ته لاړ شي تر څو چې دوی دلته ځای ونیسي. حال دلته اوس هم ځینې کورونه شته چې دلته فامیل پکې اوسېږي، یو طرف ته دغه فامیل اوسېږي بل طرف ته دوی پکې ځای په ځای شوی ده او له دې ځینه په طالبانو سره درګیر ده. قانون د چتاسو په هغه کورونه کې چې اوسېږي راغلی چې په هغه کورونه کې خلک اوسېږي، هلته ښځې دي ماشومان ده خلک د پغه کې اوسېږي، تاسو له دغه ځای ته راغلی او دلته ځای نیولی ده.
دغه مسالې څومره مشکل تاسو ته پیدا کړي؟
موږ ته ډېر مشکلات پیدا کړی ده. یو مشکل هم دغه ده چې د موږ یو ښوونځی تړل شوی ده چې په هغه کې په ښوونځي کې دوی هلته اوسېږي او په زمن کې د موږ جماعتونه یو به مدرسې د تړل شوي دي، خلک بېخي نه ځي. نو امنیتي سرتیری په مختلف هغه اسلحې نه کار اخلي او هر طرف ته دوی ډزونه کوي. نو په دې کې زموږ ډېر تقریبا ډېر کسان هم ملکي خلک په دې کې زخمیان شوي دي او په زمن کې د موږ هغه زراعت او د موږ فصلونه ټول سره خراب شوي دي، ځکه چې دوی هوانونه چې په طالبانو باندې او اړیب هغه هوانونه اکثر په دغه خلکو په دنګورو په باغونو کې او په نورو فصلونو کې لګیږي او دا ډېر تخریب کړی ده هلته. همداشان په کوم کورونو کې چې اوسېږي له دې ځینه د دې کورونو د هغه شخصي اموالو نه دوی استفاده کوي، لکه د لرګي نه استفاده کوي، د ګاز نه، دوی نه اته چیرې څوک ورنه کوي، د خلکو نه غواړي ځان ته، نو د خلکو له اموالو نه دوی جبرن استفاده کوي او بدون له اجازې نه.
دغه خلک چې مجبور شوي او نور ځایونو ته لاړ شي چیرته تللي؟
تقریبا اکثره خلک یو څه خلک کابل خواته راکړی شوي دي او بل هغه خلک چې دوی اقتصادي وضعیت هلته کوم خلک چې اوسېږي اکثره وضعیت اقتصادي ښه نه دي، دوی مجبور شوي دي له دغه کور نه اخوا ته لږ څنګ کې بل کور ته تللي دي، خپل ګاونډي کره تللي دي. او ځینې خلک چې لږ وضعیت اقتصادي ښه ده هغوی بیخي وتلي دي کابل خواته راغلي دي.
تا ویل چې دغه امنیتي ځواکونه په مخالفینو کله کله ډزې کوي او مخالفین په دوی بریدونه کوي، کوم کور خو به زیانمن شوی نه په دې سکه؟
د څه درته نشم ویلی چې یو دوه تقریبا په کوم کورونو کې چې دوی اوسېږي هغه خو اکثرا تخریب شوي دي. نور په کوم امنیتي سرتیری کوم هغه اوانو او راکټونه چې یا هم طالبان چې یو بل باندې دوی ګزاري، نو هغه ډېر کورونه د دوی د کورونو شیشې ماتې دي، د کورونو کړکۍ دروازې ماتې شوي دي، د خلکو کورونه نړېدلي دي، اکثرا کورونه تخریب شوي دي، موټر په مرمۍ لګېدلي دي، خلک زخمیان شوي دي. دغه څه ډېر تخریبات لري.
دغه جنگ څه وخت واقع کیږي ستاسو په نظر؟ د شپې زیاتی که د ورځې؟
تقریبا بیخي وقفې ده، نیم ساعت وروسته، کله لس دقیقې وروسته، کله بیخي دریږي نه، مکمل ورځ روان وي. د شپې له طرفه هم دوی همداسې یو بل سره فقط په کمین کې ناست ده او فقط چې سر یو پورته کې بس بل پور باندې جوړ چې جنگ شروع شي، بیا نو تقریبا ډیر دوام کوي. په دې خاطر چې خلک خپل باغونه خواتتلې نیسی، ماشومان مکتب خواتتلې نیسی، خلک جماعتونو خواتتلې نیسی، په دې خاطر چې وقفه جنگ ده، کله مکمل ورځ جنگ روان وي.
د ستاسې کله سنو میګي او کومه ولسوالۍ پورې مربوط ده؟
د موګه کلی زرونخار نومیږي، محمد اغه ولسوالۍ پورې مربوط ده. او د نن په زرونخار کې بیا څو کلی دي چې امنیتي سرتیر په کار دي، کلی کې ځای په ځای سوای ده، او طالبان په نور کلی کې تقریبا شپږ کلی دي. نور شپږ کلی کې ټول طالبان دي، او یوازې په کار سید کې امنیتي سرتیر اوسيږي، چې لمدغه یو کلی نه په دغه نور کلو باندې هم متضرر ده. لمدغه یو کلی نه په دې چې کله چې امنیتي سرتیر باندې برید کیږي، دوی دغه ټول کلی په نخښه کوي.
خا دغه کلی ټول خلکو دغه شکایت کړي والی ته یا ولسوال ته؟
بله، هو د سپینګری او مشران تللی دي د محمد اغه ولسوالۍ مقام سره، قومندانۍ امنیت سره دوی دا خبره شریکه کړې ده. د موږ ولایتي شورا په جریان کې ده، ولایتي شورا لاره نه موږ مقام ولایت سره وغږېدو. مقام ولایت موږ ته ډاډ راکړه، همداشان جناب جنرال صاحب عبدالرازق چې مخکې د لوا قومندان و هغه سره دا خبره شریکه کړې ده. دوی ویل چې موږ په ډېر اندک وخت کې انشاءالله وځو، ولې دغه موضوع نه تقریبا دغه دوه میاشتو نزیات سوچ دوی هیڅ کوم اقدام نه کوي، او خلک نهایت په تکلیف کې ده.
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات او وخت به ورسو.
ډیره مننه، سلامات.
د انصاف په لټه کې
دغه پښتنه مو د لوګر لوالي خاغلی محمد انور ایساغزی سره شریک کړه. جناب ایساغزی، د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار د کلی وسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي، د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي، کله کله له مخالفینو سره جګړې کوي، مخالفین دوی ولي او دوی مخالفین ولي، چې دلته خلکو ته هم ضرر دی او کورونه مړنګ شوي، زراعت صنعت او روغتیا مسایل دغه ټول ټکنی شوي. په دې سکه ستاسو نظر غواړو چې د امنیتي ځواکونه به کله وزي د کلونه؟
ډېر فرضای شوال دی، جنگ بدبختي ده په ټول افغانستان کې. جنگ دی، زه هیڅکله د جنگ طرفدار نه وم، اوسم نه یم. ولې دا تپل سوي جنگونه دي؟ تنها مشکل په زرغون ښار کې د محمد اغه ولسوالۍ کې نه دی، په ټول کلو په ټول افغانستان کې دی. خدای دې داسې ورځ راولي چې ټول یو سراسري سوله ولرو. ولې راځو دې ته چې تبان په کلي کې چې جنگ وي خلک متضرر کیږي، موږ باید څه وکړو، څنګه د حل لار پیدا کړو؟ د حل لار دا ده چې موږ غواړو چې خپل امنیت نل لیډو پروتوسی متمرسو دا غسمې دي چې مدامخ کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي، اوس د دولتي ساحه ګرځېدلې ده. ولې بیا هم باید کوشش وکړو چې زموږ امنیت سراسري شي او خلکو ته مطمئن د امنیت ژوند مهیا کړو. ولې موږ هغه مخالفین چې غواړي جنگ وکړي خو بل چاغه نه لرو؟ بیا هم زه تکراروم چې زه هغه شخص هم چې سولی ته ترجیح ورکوم، د سولی طرفدار یم. هیڅکله نه غواړم چې د یوه افغان وینه توی شي. ولې بدبختانه وایم چې جنگ پردی جنگ دی، پر موږ ته پر سوی جنگ دی، بل لار نشته.
جناب ایساغزی صاحب، دا وایي چې پوستې بیخي زمونږ په کورونو کې جوړې شوي.
الحمدلله افغانانو دغه احساس راسره وي. هیڅکله زه اردو یا پولیسو یا امنیتي ملي ته دا اجازه نه ورکوم چې لوړ سرباز اوسي، لاندې کور اوسي. ولې ازای چې سرباز وي جنگ وي تبان هغه متضرر کیږي. په داسې د موقت وخت دپاره په داسې ځایو کې شته چېرته کورونه اصلا نشته، خالي وي، په دا هم زه مخالف یم. زه به ډېر کوشش په ډېر لږ ورځو کې دا امکانات برابر کړم چې دوی ته غټ غټ بیزونه جوړ کړم او د خلکو د کورو څخه لیرې وباسم.
یعنی دا خلک باید مایوسه نه شي، تاسو ژمنه کوئ؟
نه نه، ولې مایوس کی؟ خو موږ د خلکو د پاره یو، د خلکو د خدمت لپاره یو.
کیدای شي چې په لږو ورځو کې
انشاءالله په دا څو ورځو کې به کزو ژوندې وم، د ښه امنیت اطمینان به درکړم.
ډیر زیات تشکر ایساغزی صاحب، سلامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وامو وریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغونخار اوسیدونکو نظام الدین ویلی چې امنیتی ځواکونو د دغه کلی په کورونو کې امنیتی پوستې جوړې کړي چې له مخالفینو سره په جګړو کې ډېرې مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. او د لوګر والی ښاغلی محمد انور اسحاقزی وویل چې دغه ستونزه به په نږدې 100 ورځو کې هوار کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یاده وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فاریم اورورا د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګی دی. یو نفر چې هر سره اورورا په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1 9 9 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 کار کې ګزار کړی مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځان لري څنګه خبره والله
ورور اوس دا چا څنګه وای دا سم ما سره یو کس د نومې ورته ونه خو د خلا چې وای درې بوګوت نشته دی او شنی سترګې دی دا څلور کال کې چې دا ما سره دا د غش میرته مونږ وانه چې له مهرباني دوی دا نمبر مونږ ته خلګرا کی و عبد الشکور لغمان نه دا تل کال کې چې ما سره نه نه درک د خلا درې بوګوت نشته دی او دوه سوال چې څلور کال کې چې ما سره او په دغه نمبر دې کده ما نمبر واخې په دغه نمبر دې څنګه راته وې ستر اتا
السلام علیکم زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبري کوم یو رادیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو شوزي پیغام پرې شو بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل هغه ټلیفون نمبر دې زاد د 200 عدد دی یو اړ پرتی وای نه بیا څه شو وای نه دا کوم ادرس چې هغه ما سره سم او زه سلوي ښکال کیږي د کور سره نظر کوم اوس بچان مې دي اولادونه مې دي دغه شوزي کوم نمبر چې دغه کړی او بیا څه دغه رادیو آزادۍ یو سړی دا نمبر اعلان کړل اما غلط و ځین هغه سړی څه خاص کوم چې پښتو وایي کې پښتو وایي نمبر دې قرار وایي هغه نمبر زو سی کوم زه د دغه شې زیما
زه عبد الحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی ایما اوس ته هلمن کې گزاره کوم زه عبد الحی د حجی لازم خالق اخون زیما نو کزما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حجی لازم خالق اخون دی ما ته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ وی سي پر وسو نسل وی سي یو سل ودې 200 نو ما ته زنګ وی ډیر مهرباني به وي او دا ډیر وخت کیږي چې ما څخه د یو ورور سات خوره کده او د پنامه سره د عبد الواجد یې دا ډیر وخت کیږي چې ما څخه تا ته ورکه ده او کده هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ وی سي پر وسو نسل وی یو سل ودې 220 په دغه شمیره باندې زما ورونه عبد الحنان عبد الله احمد عبد الباشوت عبد الواجد دا ټول ته دې زما سلامونه ورسېږي السلام علیکم
الو سلام علیکم، زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو عاجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم، دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درجګر باندې سپین ټپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې ما ته دې په دغه تماس ونیسي. اوس پنځه څلوېښت چپرله یوولس شل والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپم لري.
السلام علیکم، زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم، پر دا روډ باندې می کښنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. درد د شپاړو اولو سو کلو بوی تاسو د پلار نوم نه راشئ، نه د ورونو نوم راشئ. خدا دا ایتیم وای، زه ایتیم یم، بس نو زه نه پیژنم چې دی به د چه کم مسلمان ورور وي دغه هلک. تاسو که د هر مسلمان ورور وي دغه هلک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه، هغه مې د ټلیفون شمېره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلي خوست څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او کار چاته په اړه معلومات وي دغه شماره دې مات سره تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه. دغه شماره ده، چاته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ وهئ.
څنګه سلام یې ومنې؟ زه عبدالمنان میرم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا شپاړس کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یم چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات لري، یا د خپله زما دغه اوري مهرباني دې وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه درې باور نن اته شپږ. دا زما شمېره ده، بس هر څوک د پاتې معلومات یا د خپل زما دغه چې ماسم بنا کا زی د شهباز اکل مسی دی د نرمندو د صحیح ځنه درک سوي دي چې جایز معلومات مخکم نو. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت شکل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادرک سوی دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لښکرګاه کې خدمت زغ اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی. که دی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي، صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. سلام شمېره ده، صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اووه نه. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، ښه وخت ښه ژوند به خدای کړم.
السلام علیکم، زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز محمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولسوالۍ کې نیس وی د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا ده په هر نه نور څوک معلومات لري، نو موږ ترې په دې سره زنګ ووهو. صفر اووه سوه شپږ سوه څوارلس نه سوه اته پنځوس
معلومات بل شمیره ده، صفر اووه سوه دوه سوه یو شپېته اته سوه دېرش. که چېرې ته زما غږ خپل اورې یا په اړه څوک معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي زموږ سره دې په دغه اړیکه کې را ونیسه.
زه سره د خپل د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه نیالګي کې نیولې ده. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی. دایو نه چیز نه درک دی. کار څه ته معلومات نو په داس ما راځي ما سره اړیکه ونیسي. چې پر اویا څلور اویا دوه سوه ته دور نیو. یو ځل بیا و صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نه څلور.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی دا چې ډېر پسې پریشان یم نو خدای دې تاسو آزادی راډیو ته لارې را پیدا شي. نو دا آزادی راډیو څخه به ډېر ښه مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله آباد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو کار څه یا معلومات لري یا زما غږ دی په خپله اورې نو دا چې په دغې شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر به مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا دا همدې شمېرې د اړیکې را سره ونیسي.
الو زده زابل ولایت سرصفا د ولسوالی څخه می رنگ ولی دی کاریزګي د کلی څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټ غټ سترګې لري او سپینه ژبه ده. درې کاله مخکې هلمند و خواته د کور څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلې وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دې په خپل اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلې وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی. عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي چې چاته معلومات دي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
سلام علیکم. ما یو وراره دي نوم یې غایګل دي. څلور کاله کېږي څو دي اصلي ارغنداب دي. هر چا ته که معلومات وي پر دا شماره کې زنګ را وي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي. د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی. پلار نه لري. د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
روزه د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زموږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نادرکه شوی دی. چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. مننه.
دورکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شیوه. نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د دورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند پته ما تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.